السلام علیکم. وخت په افغانستان کې د ماسپښین 2 بجې شوې. زه صفی الله ستانک زیم. تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اوري. د سولې عالی شورا وایي طالبان باید د سولې په اړه په راتلونکي څلور اړخیزه غونډه کې خپل دریځ همغږی او واضح کړي. دا مو د مطالبو په سر کې مهم راپور دی چې درته خپور بشي. نور راپورونه هم لرو. دا هم اوري چې د افغانستان د کډوالو رسنیدونکو چارو وزارت وایي پاکستان کې د افغان کډوالو د پاتې کېدو لپاره له پاکستاني چارواکو سره خبرې روانې دي او ځینې مثبتې نتیجې هم ورکړې دي. خو په سر کې خبرونه په بهرنی خبرونو کې وروسته خبري یوري د سعودي عربستان د کورنۍ چارو وزارت نن ویل و چې لوخت کسانی په تروریستي او وژونکو فعالیتونو کې د لاس لرلو په تور اعدام کړي دي. د پاکستان پولي تصیرمه د هند پر یو پوځي اډه په بریټ کې دوه هندي عسكر او څلور بریټ کونکي وژل شوي دي. دا ټول له کورنۍ خبرونو وروسته چې قاسم سلیمانی دروي.
لمړی هم دا مهم کورونی خبرونو سرخطونه. افغان حکومت وایي راتلونکي انتخابات به په خپل وخت وسی. ولسمشر اشرف غنی د افغانستان د فوټبال د ملي ټیم له غړو سره په ټلیفون خبرې وکړې او د افغانستان ولسی جرګه وایي د سولې د خبرې په اړه باید له دغه جرګې سره مشوره وسی. دا هم پوره خبرونه. جمهور ریاست وای حکومت له مخکنی ژمنې سره سم په خپل وخت د ولسی جرګې او ولسوالۍ شوراګانو انتخاباتو ترسره کولو ته ژمن دی. د ولسمشر مرستیال وایان سید ظفر هاشمی نن له ازادي راډیو سره خبرو کې ټینګار وکړ چې لومړی به په انتخاباتي سیستم کې اصلاحات راځي او بیا به انتخابات وسی.
موږ خو خپل تلاش کوو چې اول اصلاحات راځي بیا به انتخابات شي او انتخابات نو وروسته دوی جرګې شي. او موږ بالکل هڅه کوو چې د ټول کار په خپل وخت ترسره شي.
دا په داسې حال کې ده چې د ثبات او حراست په نوم شورا د حکومت لخوا د انتخاباتو د ترسره کېدو اعلان سوی تقریبي نیټه غیر عملي بللې وایي چې دا به د اساسي قانون د تعدیل په هدف جوړونکي لوی جرګه ځنډ نه کړي. حکومت له دې مخکې ویلي و چې راتلونکي اوړي او مني ترمنځ موده کې به د ولسي جرګې او ولسوالۍ شوراګانو انتخابات وکړي. ولسمشر محمد اشرف غنی نن د افغانستان د فوټبال د ملي ټیم له روزونکي او غړو سره ټلیفوني خبرې وکړې. د جمهور ریاست په یو بیان کې راغلی چې ولسمشر د فوټبال د ملي ټیم له غړو سره په خبرو کې د هغوی د هڅو ستاینه وکړه او دوی ته یې د وروستۍ بریاو مبارکي ورکړه. بیان زیاتوي چې ولسمشر افغان فوټبالرانو ته وویل چې دی به له هند سره د افغانستان د فوټبال وروستۍ سیالۍ وګوري او د افغان لوبډلې د بریالیتوب غوښتنه وکړه. د جنوبی آسیا د فوټبال د سیالۍ په لړ کې سبا ته افغانستان له هند سره په فاینل یا وروستۍ لوبه کې مخامخ کیږي. د افغانستان د فوټبال ملي ټیم له دې مخکې د دغه لړۍ درې لوبې له بنګلاديش، مالدیف او سریلانکا څخه په ستر توپیر ګټلې وې. په همدې حال کې د کورنۍ چارو وزارت له خلکو غوښتي چې د هند په وړاندې د فوټبال د احتمالي بریا په صورت کې باید هوایي ډزې ونه سي. دغه وزارت په یو خبر پاڼه کې ویلي چې له هغه کسانو سره به قانوني چلند وسي چې له دغه امر څخه سرغړونه وکړي. او د افغانستان د ولسی جرګې رئیس وایي سوله یو ملي بهیر دی او حکومت باید د سولې خبرې د دغه جرګې له غړو سره په مشورې پر مخ بوزي. عبدالروف ابراهیمی نن د ولسی جرګې عمومي غونډې ته د وینا پر مهال همدار اندېښنه څرګنده کړه چې له یوې ډلې سره د سولې خبرې داسې نسی چې په افغانستان کې یوه نوې فاجعه رامنځته کړي. د ولسی جرګې لومړی مرستیال حاجي ظاهر قدیر هم غونډې ته وویل چې افغانان د بهرنۍ اهدافو او پروژو د عملي کېدو له امله هر ورځ قرباني ورکوي او په وینا یې حکومت باید د ملي ګټو د ساتلو لپاره د سولې او جګړې پالیسۍ دغه جرګې له غړو سره په مشوره چمتو کړي. ټاکل سوی د افغانستان د سولې د بهیر په اړه د افغانستان، پاکستان، چین او متحده ایالاتو استازي د رواني جنوري په 11مه په اسلام آباد کې په یو څلور اړخیزه غونډه کې بحث وکړي. د کورنۍ خبرونه د سیمې نړۍ خبرونه از ما همکار صالح محمد صالح وړاندې کوي.
د پاکستان پولیس ته څرمه د هند پر یو پوځي اډه په بریټ کې دوه هندي عسكر او څلور بریټ کونکي وژل سوي دي. څلور سختريزي وسلوال نن سهار د پاکستان پولیس ته څرمه د پټان کوټ په نوم د هوایي ځواک د پوځي اډې د استوګنې سیمې ته ننوتل خو نه توانېدل هغې ساحې ته ځنونه ورسوي چې جنگي سرخی الوتکې او نور مهم پوځي تجهیزات پکې ساتل کیږي. پټان کوټ هغې لوی لارې ته څرمه پروت دی چې د هندستان جمو کشمیر سیمه چې د سختريزو مرکز بلل کیږي د دغه هیواد له نورو سیمو سره تړي. د هند کورنۍ چار وزیر راجنات سنگ ویل دوی له ګاونډوی هیوادونو سره شی اړیکې غواړي خو پر هند تروریستي برید ورته د منلو وړ نه دی.
پاکستان ہمارا پڑوسی دیش ہے، ہم چاہتے ہیں
دوی پاکستان زموږ گاونډي هیواد دی. زموږ غوښتنه دا ده چې نه یوازې له پاکستان بلکې ټولو گاونډي هیوادونو سره مو اړیکه شي وي. موږ سوله هم غواړو، خو که چیرې پر هند هر ډول تروریستي برید کیږي موږ به غش متوونکی ځواب ورکوو. په هند کې دا تازه په حمله په داسل کیږي چې هڅه کیږي د هندستان او پاکستان ترمنځ اړیکې شي سي. د هند صدر اعظم نریندرا مودي تیر اونۍ پاکستان ته سفر وکړ او له خپل پاکستاني سیال سره یې وکتل. هندستان د دو اونیو لپاره په یو ازمشتي دوره کې په پلازمینه نیوی ډیلی کې د شخصي موټرو پر تګ راتګ محدودیت ولګاوه. چارواکي وایي دغه تصمیم د هوا د ککړتیا د کمیدو لپاره نیولی دی. د دې پلان له مخې شخصي موټرونه د 2018 میلادي کال د جنوري له اولې تر 15 پورې یوازې پر ټاکلې ورځ کولی سي پر سړکونو تګ راتګ وکړي. امبولانس، د پولیسو، اطفایي او ټکسي موټرونه په دغو تازه مقرراتو کې شامل نه دي. د نیوی ډیلی اوسیدونکي د ژمي پر مهال هم د هوا له سختې ککړتیا ځورېږي. د سعودي عربستان د کورنیو چارو وزارت نن ویل چې 28 کسان یې په تروریستي او وژونکو فعالیتونو کې د لاس لرلو په تور اعدام کړي دي. د اعدام سوو کسانو په لیست کې چې په دولتي رسنیو کې خپور سوی د نمر باقر النمر نوم هم شامل دی چې یو با نفوذ شیعه روحاني ګڼل کیږي. النمر د هغو مظاهرو اصلي تره و چې په 2011 میلادي کال کې شیعهګانو د عربستان د شاهي حکومت پر ضد پیل کړې. هغه مظاهرې د عرب پسرلي یا په عرب هیوادونو کې د پاڅونونو یوه برخه وه چې شیعهګانو د سعودي عربستان په ختیځ پیل کړی وي. دوی اعتراض درلود چې د سنیانو په رهبرۍ شاهي دولت دوی څنډې ته پرېښی دي. په هغو مظاهرو کې څو پولیس مامورانو ووژل سول او وروسته حکومت د شیوي اقلیت په سلګونو غړي ونیول. د سعودي عربستان د کورنیو چارو وزارت ویلي چې نن 28 کسان په 1200 بیلابیلو سیمو کې اعدام سوي دي. سعودي عربستان 25 کاله وروسته په بغداد کې خپل سفارت پرانیست. سعودي عربستان په 1990 میلادي کال کې په بغداد کې خپل سفارت هغه وخت وتاړه چې صدام حسین د کویت د نیولو امر وکړ. د عراق لپاره د عربستان سفیر سامر السوبهان العربیه تلویزیون ته وویل په عراق کې د عربستان د سفارت له پرانیستلو سره به دواړه هیوادونه وتوانېږي چې د افراطي ډلو پر ضد همکاري وکړي. پخوا عربستان عراق تورن کړی و چې له ایران سره نږدې اړیکې لري. دغه راز یې انتقاد کوه چې په عراق کې له سنیانو سره تبعیض کیږي، خو بغداد دا تورونه رد کړي دي. د امریکا په مشرۍ د داعش پر ضد ائتلاف خبر ورکوي چې د داعش پر ضد یې 24 هوایي بریدونه کړي دي. په ورته وخت کې فرانسوي الوتکو په سوریه کې پر داعش بمباري کړې ده. د ائتلاف په یو اعلامیه کې چې پرون خبره سو راغلي دي چې تل افر سیمې ته نږدې د داعش 9 سنګرونه او 4 پلونه چې د ډلې ورڅخه کار اخیست له منځه وړل سوي دي. نور بریدونه د عراق په شمال کې د موسول ښار شاوخوا دغه راز د رمادي ښار ته څیرمه سوي دي. فرانسوي الوتکو بیا د سوریې په رقه ښار کې د داعش د تیلو زیرمې په نښه کړې. او مصري چارواکي وایي په نیل سیند کې د یوې وړې بیړۍ له ډوبېدو سره 15 کسان مړه سوي دي. د چارواکو په وینا ژغورونکو مړي له اوبو راایستلي او روغتون ته یې لېږدولي دي. چارواکي زیاتوي چې ډوبې سوې کښتۍ د اوو کسانو د انتقال ظرفیت درلود، خو 18 تنه پکښې سپاره وه. دا به د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه.
له صالح محمد صالح مننه چې د افغانستان سیمې او نړۍ وروستي خبرونه ویل. د خبرونه په ازادي راډیو ټکی اورګ پاڼه کې هم کتلی او لوستلی شئ. په دې خبرونه کې مهم راپور دا دی چې سولې علي شوراوي طالبان باید د سولې په اړه په راتلونکي څلور اړخیزه غونډه کې خپل دریځ همغږی او واضح کړي.
طالبان اتحاد او یووالی د مذاکراتو په طرز کې د افغانستان په سیاسي روو جوړ کې ډېر زیات مهم رول لوبولی شي.
په دې اړه د سیاسي کارپوه خوشحال خلیل مرکه هم درته خبرو. دا هم اوري چې د افغانستان د کډوالو رسنیدونکو چارو وزارت وایي په پاکستان کې د افغان کډوالو د پاتې کېدو لپاره له پاکستاني چارواکو سره توافق ته رسیدلي.
د کډوالو رسنیدونکو چارو وزارت او د پاکستان سفران وزیر دوی هوکړې ته ورسېدل چې د 2018 کال تر پایه به د دغو کارتونو موده وغځول شي.
هڅه کوو چې د هلمند وروستي امنیتي وضعیت په اړه هم درته لایف یا ژوندۍ توګه باندې له خپل خبریال نه معلومات واخلو. د پروګرام په دویمه نیمه کې حقیقت څه دی او تاندې څانګې خپرونې مه هېروئ. وخت 2:09 راځي رازو لمړي راپورټ د افغانستان د سولې عالی شورا وایي طالبان باید د سولې په اړه په راتلونکي څلور اړخیزه غونډه کې خپل دریځ همغږی واضح کړي. د دې شورا سرپرست د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د طالبانو یووالی د افغانستان د سولې په مذاکراتو کې مهم رول لوبولی شي. دا خبرې په داسې حال کې مطرح کیږي چې په دې وروستیو کې طالبانو هم داسې هڅې پیل کړي چې خپل منځي اختلافات حل کړي. د دې موضوع د تفصیل لپاره ناجیه صاحب استودیو ته راغلې ده.
بله ستانیزای صاحب، په افغانستان کې د دایمي سولې د راوصلو په هدف په اسلام آباد کې د یوې څلور اړخیزې غونډې د جوړېدو په درشل کې د سولې عالي شورا وایي چې د دغو هلو ځلو تقاضا هم دا ده چې د طالبانو اسلامي تحریک د سولې په خبرو اترو کې یو متحد دریز ولري. د دغه شورا سرپرست عبدالحکیم مجاهد نن ازادي راډیو ته وویل چې د طالبانو اتحاد د افغانستان په سیاسي روغه جوړه کې ډېر مهم رول لري.
د دغو هلو ځلو تقاضا داره چې د طالبانو اسلامي تحریک چې د وسلوالو مخالفینو په لړ قوي یو قدرت ته یو قوت ته هغه په یو متحد ډول باندې د مذاکراتو میز ته لاړ شي. د هغوی اتحاد او یووالی د مذاکراتو په طرز کې د افغانستان په سیاسي روغه جوړه کې ډېر زیات مهم رول لوبولی شي د افغانستان په ثبات او په ټیکاو کې.
دا خبرې په داسې حال کې مطرح کیږي چې وسلوالو طالبانو ویلي چې د طالبانو د پخواني مشر ملا محمد عمر د مړینې د خبر له خپرېدو وروسته د دوی ترمنځ د رامنځته شوو اختلافاتو د حل په هدف یو شمېر هلې ځلې پیل شوې دي. د وسلوالو طالبانو ترمنځ د اختلافاتو د حل خبرې په داسې حال کې کیږي چې ټاکل شوې ده د جنوري په 11 په اسلام آباد کې د افغانستان، پاکستان، چین او امریکا استازي غونډه وکړي. د دې غونډې هدف هم په افغانستان کې د دایمي سولې راوستل دي، خو دا چې د طالبانو له روانو اختلافاتو حل به د سولې په خبرو اترو کې څومره ګټور وي. د طالبانو د واکمنۍ پر مهال د جیش المسلمین د ډلې مشر سید اکبر هغه په دې اړه ازادي راډیو ته وویل.
معلومه خبره ده چې هر اختلاف هغه په صلح باندې منفي اثر کوي، او کتي اتفاق راشي سره یو سي هغه به د صلح لپاره مثبت اثرات وشندي. د طالبانو یووالي ته ضرورت شته، او یووالی دا نه یوازې چې دا د دوی خپل په مابینځ کې انسجام دی او خپل په مابینځ کې فایده ده او ملت ته د دوی ډېره غټه فایده رسیږي.
د وسلوالو طالبانو ترمنځ اختلافات وروسته له هغه پیل شول چې د طالبانو د پخواني مشر ملا محمد عمر د مړینې خبرونه خپاره شول، خو دا چې د سولې د څلور اړخیزې غونډې د جوړېدو په درشل کې د وسلوالو مخالفانو ترمنځ د روانو اختلافاتو د حل په هدف د جوړې شوې غونډې هدف څه دی، او آیا دغه غونډه به د دې سبب شي چې وسلوال مخالفان د سولې په خبرو کې برخه واخلي؟ د سیاسي چارو کارپو طوفان وزیري په دې اړه دغه پوښتنې ځواب کړي.
بېل شک چې همدا چې طالبان غواړي خپل په منځ کې مخالفتونه حل کړي، او دوی وکولی شي چې سولهونه سقوط کړي. یعنی که دوی ترمنځ وروستۍ مخالفتونه هم نه وای، موږ به اوس هلمند په خپل لاس کې نه درلودی، روزګان مو خپل لاس کې نه درلودی، فراه به نه درلودلی خپل په لاس کې. دا به طالبان په ذریعه باندې سقوسي وای. دوی دا خپل په منځ کې خبرې یوازې د خپلو مخالفتونو او خپل د کمزورۍ په خاطر کوي، د دې لپاره نه کوي چې د افغانستان د حکومت سره بیا دوی د سولې پروسه پر مخ بوځي او بلاخره دلته په افغانستان کې امنیت راشي او دلته ثبات موجود وي.
خو افغان حکومت بیا وایي چې دوی به د اسلام آباد په غونډه کې پر دې ټینګار وکړ چې د واشنگټن او پیکینګ له لارې پر پاکستان فشار راولي، سو هغه طالبان چې د سولې خبرو ته نه چمتو کیږي په خپل خاوره کې دننه وځپي. بله ستنیږي صاحب،
بلې ډېره مننه ناجیه صاحب چې د سولې د عالي شورا د وروستۍ د چارواکو د وروستۍ څرګندونو په اړه مو معلومات ورکړل. و مو لیدل چې د سولې عالي شورا ویلي دي طالبان باید د سولې په اړه په راتلونکي څلور اړخیزه غونډه کې چې تمه ده راتلونکې اونۍ د دوشنبې په ورځ په اسلام آباد کې وشي خپل دریز همغږی او واضح کړي، ځکه چې د دوی همغږی دریز د سولې د مذاکراتو لپاره ډېر مهم رول لوبولی شي. لکه څنګه مو چې واورېدل، ټاکل شوې ده راتلونکې اونۍ په دوشنبه په اسلام آباد کې د افغانستان، پاکستان، چین او امریکا استازي غونډه وکړي او له طالبانو سره د سولې د مسلې پر لارو چارو خبرې وکړي. په کابل کې د ولسي جرګې او شمیر غړي وایي پاکستان باید سر له وسه پر طالبانو فشار راولي چې وربند ته غاړه کېږدي. احمد شیبر د سولې پر روان بهیر د سیاسي چارو له څېړونکي خوشحال خلیل سره غږېدلی او لومړی همدا پوښتنه کړې چې آیا پاکستان پر طالبانو دومره واک لري چې هغوی وربند ته مجبور کړي؟
نیابتی جګړه ماران دی او په افغانستان کې د هغوی د منافعو لپاره جنګیږي، او دا خبره نن سبا ټولو ته ثابته شوې ده. نو طبعا کله چې مذاکرات کوي هغوی کولی شي چې طالبانو باندې فشار راوړي، او یا د اقل طالبانو ته ووایي چې وربند کی او جنگ محدود کی او قطعی کی او دغه وخت لپاره ستر سو مذاکرات وسی.
خلیل صاحب د دې خطر چې څلور ارخیز غونډه لانه ته جوړه شوی او طالبانو سره مخامخ خبري لانه دي شوی د دوهم ځل لپاره، فکر نکوي چې د اوربند مسله که اوس مطرحی واتل مخه ده؟
کله اوس مذاکرات پیلېږي، مخکې مذاکراتو کې به دغه د اوربند مسله ځینې نور مسله افغانستان مخکلي غوښتنه لري، پاکستان مخکلي غوښتنه لري، نو په هغه کې یو غوښتنه د افغانستان د خلکو او د پاجمو کې د ټول افغانانو د وختونه چې دا ځل مذاکره چکیږي، او هغه نه اوله خبره باید د افغانستان د افغانانو د اوربند مسله پاکستان سره وي، او همدغه چې ورو ورو د اوربند نه بعد دغه ډلو د سولې بهیر ته راوستل دي.
د افغانستان په حکومت باندې د سولې د خبرو په ارتباط دا انتقاد دی چې ولې افغان حکومت له رسنیو سره د سولې د بهیر جزئیات نه شریکوي.
طالبان تر رسول د ټول افغانستان د خلکو په ژوند باندې اثر کوي، نو تر باندې دومره غټه سیاسي معاملې چې کیږي د افغانستان د خلکو د رسنیو د ټول حق د دې مسایل خبر شي او جزئیات نه خبر شي، خو البته په ځینې مسایل ممکن زر رسنیز نه شي، او دا خبره د منطقه مې دی په زیاده لږه په داخل کې افغانستان کې ټول په یو خل نه دي د سولې په برخه کې، هر یو دغه بهیر ته د خپل دید له زاویې نه ګوري او د خپل مفادات له نظر ورته ګوري. ممکن که چیرې ځینې خبرې هغه خبرې چې تر اوسه پورې لانې هایي شوې نه دي او مخکې له وخت نه رسوا شي یا رسنیو ته درز وکړي، ممکن د سولې په پروسه باندې ډېر بد تاثیر وکړي. د دې تجربه موږ تاسو په دیارلس کلونو کې لرو.
ځینې کسان دې ته خوشبین دي چې د افغانستان حکومت به دا ځل د سولې په خبرو کې د چین او د امریکا په ملاتړ په پاکستان باندې فشار راولي چې طالبان د سولې خبرو ته کښېنوي. له دغو دوو هیوادونو څخه د فشار د آلې په توګه کابل څومره استفاده کولی شي؟
اصل کې موضوع کې چې موږ تاسو د پاکستان رسنۍ په دروستۍ کې وګورو، د پاکستان هغه کوم سیاسي رهبران چې کوم دي یو وخت کې د طالبان له حمایت څخه په افغانستان کې پخکاره، هغه عملا اوس ډېر ښه خبرې کوي د افغانستان سولې باره کې. لکه تېره ورځ مولانا فضل الرحمن په کوټه کې د چین او د پاکستان ترمنځ د لویې لارې د پرانستې په ورځ ونیولې چې د افغانستان سوله د پاکستان په ګټه ده، ځکه موږ منځنۍ اسیا ته رسېږو. نو د مولانا فضل الرحمن له خولې نه داسې یو خبره چې هغه کسان له خولې داسې یو خبره چې وخت کې به په افغانستان کې جنګ تشویقوو او دې ته به جهاد ویلې او طالبانو تر شا به ولاړو، هغوی دغسې د سولې خبرې کوي. نو دغه هغه مثبت علایم دي چې معلومېږي چې د پاکستان په مجموع کې حکومت دا ځل خولم دې ته حاضر شوی ده، سیادي اقل یو څه نرمخ وښيي. او بله خوانه چې د چین او د امریکې د استازو موجودیت په خپل دا ثابتوي چې پاکستان دغه فشار منلی ده او هم دغه فشار پر روان ده. نو طبعا ممکن دا ځل ډېره هیله مندي شته چې یوه نتیجې ته سره ورسیږي او پاکستان دا ځل نشي کولای د دومره نړیوالو قوتونو په مقابل کې هغه رقم ته په اصطلاح سپین سترګي وکړي او دواړي دا خبرې رد کړي.
بله، په مرکه کې مو د خوشحال خلیل البته چې د سیاسي چارو څېړونکی دی واوریدل چې پاکستان په طالبانو واک لري او کولی شي چې په اوس وخت کې د سولې په برخه کې همکاري وکړي، په دې شرط چې واقعا هم د امریکا او چین لخوا په دوی فشار راوستل شي. د کابل چاپ نننی او رسپانو هم تر ډیره د سولې په خبرو باندې مطالب لیکلي. دا او رسپانې اسدالله لودین کتلی او دغه رسپانې بیان داسې موږ ته کړی دی.
د کابل چاپ نننی او رسپانو خپل مطالب او تبصرې تر ډیره د سولې په اړه راپورته شوو بحثونو او د دغو بحثونو احتمالي نتیجو ته ځانګړي کړي دي. کابل پوسټ رسپانې په خپله سرمقاله کې لیکلي چې د نوي زیږدیز کال په لومړي ماښام زګی برید او د سولې تته راتلونکي په سرمقاله کې راغلي چې په کابل کې د تیر ورځې انتحاري حمله په داسې حال کې وشوه چې افغان حکومت ویلي چې د جنوري په 11مه به په اسلام آباد کې د سولې په اړه څلور اړخیزه غونډه کیږي. د سرمقاله لیکوال ویلي چې دا حمله کابل ته د پاکستان د لوی درستیز راحیل شریف له هغه سفر وروسته وشوه چې افغان چارواکو ته یې پکې ډاډ ورکړ چې د پاکستان خاوره به د افغانستان په ضد نه کاریږي. د سرمقاله لیکونکي په باور حکومت باید د پاکستان په وړاندې محتاط او زیرک اوسي، دا ځکه چې پاکستان له افغان حکومت سره د ژمنو په عملي کولو کې صادق نه دی. سرخط خپلواکي ورځپاڼې د سولې په اړه خپل سرمقاله ته دا سرلیک ورکړی چې سوله له نوې لیدلوري کله پخوانی. په سرمقاله کې راغلي چې طالبان اوس په څو ډلو ویشل شوي او افغان حکومت ته د سولې لپاره د دقیق ادرس پیدا کول هم ستونزمن شوي دي. د سرمقالې لیکوال ویلي چې دغه کار تر شا هم د پاکستان لاس دی، څو یو ډله طالبان د امتیاز اخیستو او نړیوالو فشارونو د کمولو په هدف د سولې خبرې ته کینوي او بله ډله د جګړې په ډګر کې فعال وساتي. د ورسپانې په باور افغان حکومت باید د نړیوالو په مرسته پر پاکستان فشار راوړي څو د تروریزم له ملاتړه لاس واخلي. هیواد دولتي ورسپانې بیا په خپله سرمقاله کې لیکلي چې د اسلام آباد په څلور اړخیزه جوړیدونکې غونډه کې به له طالبانو سره د سولې د خبرو بنسټ کېښودل شي. په سرمقاله کې راغلي چې دا ځل به پاکستان هم د سولې په برخه کې ښه رول ولوبوي، ځکه چې د امریکا په کالیفورنیا کې هم وروستی برید د هغه میړه او ښځې لخوا وشو چې د پنجاب اصلي اوسیدونکي وو. د سرمقالې لیکوال ویلي طالبان هم اوس په دې پوه شوي چې پردی جګړه پرې تپل شوې او د ورسپانې په باور که سیمه او نړۍ د ځان امنیت غواړي باید د افغانستان د سولې لپاره هڅې همغږې او ګډې کړي.
ازادي راډیو ته غوږ استاذ ازادي راډیو په ټول افغانستان کې په 1200 نه منځنۍ چپه او اف ام 3015 باندې خبرونه کوي. د ازادي راډیو خبرونه هم درسته، د ازادي راډیو د ویب پاڼه لاري pa.azadiradio.org لاري هم اوریدلای او هم مطالب کتلای شي. البته د ازادي راډیو په دنن ورځې د ویب پاڼې په مطالبو کې مهم راپور دا د چې د کابل ښار انتحاري حمله ولسنه ټپیان او دوه تنه وشلي. البته دا د بیګاش په حمله وه چې د تایمنی په نهم سړک کې شوی و. همدارس ځینې نور مهم مطالب هم شته. تاسو کولی شئ دغه ویب پاڼې ته ورشئ او مهم مطالب وګورئ. همدارس د ویب پاڼې د سر په برخه کې د ژوندیو خپرونو برخه هم شته چې کولی شئ په کلیک کولو سره د ژوندۍ خپرونې واورئ. د ازادي راډیو فیسبوک هم مه هیروئ، facebook.com/azadiradio تازه خبرونه خبروي. اوس به هم راشو د پاکستان کې د افغان کډوالو د اوسېدو د مودې د غزیدو په اړه مرکه ته. د افغانستان د کډوالو رسنیدونکو چارو وزارت وی په پاکستان کې د افغان کډوالو د پاتې کېدو لپاره له پاکستاني چارواکو سره خبرې روانې دي. دغه وزارت مسؤلین وی څه باندې درې میاشتې مخکې یو پاکستاني پلاوی افغانستان ته په خپل سفر کې په پاکستان کې د افغان کډوالو د وخت د تمدید او د ناراجستر شوي افغان کډوالو په برخه کې یو توافق ته ورسېدل او وویل چې دغه توافق د کابینې تصویب ته اړتیا لري. زموږ همکاري مرزي احمدزي د کډوالو رسنیدونکو چارو وزارت له مطبوعاتي سلاکار حفیظ میاخیل سره مرکه کړې ده.
پاکستان کې شاوخوا 3 میلیونه افغان کډوال میشتي، 1.6 میلیونه د مهاجرت کارتونه لري او پاتې نورې تر اوسه پورې نه دي راجستر شوي. د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت پاکستان د سرحدونو او ایالتونو وزیر شاوخوا 3 میاشتې وړاندې په کابل کې په دوه مهمو مواردو توافق ته ورسېدل. لومړی دا چې هلته د افغان کډوال چې راجستر نه دي هغه به پاکستان کې راجستر کیږي. د دې ترڅنګ 1.6 میلیونه افغان کډوال چې د مهاجرت د کارتونو نیټه د 2015 کال په پای کې پای ته ورسېده، د دغو کارتونو د مودې د غزاولو په اړه دوی توافق ته ورسېدل. یعنی د 2015 کال تر پای پورې د کډوالو رسنیدونکو چارو وزارت او د پاکستان سفران وزیر دوی هوکړې ته ورسېدل چې د 2015 کال تر پای به د دغو کارتونو موده و غزاول شي.
کوم شمیر افغان کډوال چې په پاکستان کې اوس میشتي څه ضمانت وجود لري په دې برخه کې چې د دوی دغه د کډوالۍ پروسه تمدید کیږي؟
د 1.6 میلیون افغان کډوالو د مهاجرت د کارتونو نیټه د 2015 کال په پای کې پای ته ورسېده. ورسته د دې چې د دوی د مهاجرت د کارتونو نیټه پای ته ورسېده، د پاکستان د سرحدونو او ایالتونو وزارت ټولو مربوطه اداراتو ته په پاکستان کې یو مکتوب واستو او له مکتوب څخه په مکتوب کې له ټولو اداراتو څخه غوښتنه شوې تر څو چې د دوی د مهاجرت کارتونو نیټه غزول کیږي افغان کډوالو ته په پاکستان کې هیڅ ډول ستونزه جوړه نکړي. دغه کارتونه به د 2015 کال تر پای پورې د دغو کارتونو نیټه یعنی د دوه نورو کلونو د لپاره هم وغزول شي. په دې اړه په کابل کې مخکې هوکړه شوې و.
میخیل صاحب محترم، دا چې په پاکستان کې یو شمېر افغان کډوال دي چې دوی کارتونه هم د کډوالۍ نه لري، دوی ته به نوې کارتونه ورکړل شي؟
مخکې ما یادونه وکړه چې 1.6 میلیون افغان کډوال هلته راجستر دي. له 1 میلیون څخه ډیر افغان کډوال هلته تر اوسه پورې راجستر شوي نه دي، یعنی هغه د مهاجرت کارتونه نه لري، هغه اسناد قانوني اسناد نه لري هلته. په دې اړه هم د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت له پاکستان سره هوکړه کړې تر څو دغه افغان کډوال هلته راجستر شي تر څو دوی ته هیڅ ډول ستونزه نه وي په پاکستان کې. په دې اړه هوکړه شوې. دواړو حکومتونو هم پوره چمتووالی لري. یو سل کسیز کاری کاری ټیم چمتو ده ترسو پاکستان ته ولاړ شي او پاکستان کې دغه پروسه رسمن شروع شي. د دې پاسپورټونو آماده شوی پاکستان سفارت ته مونږ د ویزې لپاره استولي صرف دغه د ویزو په تمه یو چې ژر تر ژره هلته دغه ناراجستر افغان کډوالو رجستریشن پروسه د پیل شي.
میخیل صاحب محترم، دغه کوم کډوال چې په پاکستان کې اوس ژوند کوي تاسو ضمانت وجود لري چې دوی سره به ناوړه چلند په پاکستان کې نه کیږي؟
البته له پاکستانی چارواکو سره چې مونږ خبرې درلودې هغه مونږ سره ژمنه وکړه چې کله چې هغه افغان کډوال هر ته رجستر شي دوی ته به هیڅ ډول ستونزه نه وي په پاکستان. هغه افغان کډوال چې د دوو کلونو لپاره د دوی د کارتونو موده غزول کیږي په دې اړه پاکستان علاقمندي ښودلې د وزیرانو په کچه دلته په کابل کې هوکړه شوې. صرف دغه موضوع د کابینې د پاکستان د کابینې پریکړې ته په تمه ده چې د پاکستان کابینه په دې اړه پریکړه وکړي او هغه خبرې چې مونږ له پاکستانی چارواکو سره کړې دي هغه هم علاقمندي لري چې د دوی د کارتونو موده تر دوه نورو کلونو پورې وغځول شي. نو مونږ امیدوار یو چې ژر تر ژره د پاکستان کابینه په دې اړه پریکړه وکړي او د دغو کارتونو موده په پاکستان کې وځنډول شي.
بلې، د افغانستان د کډوالو رسنیدونکو چارو د وزارت له مطبوعاتي صلاحکار حفیظ میاخیل سره مو د ازادي روډي مرکه اورېدل او مو اورېدل چې په پاکستان کې د افغان کډوالو چې څه باندې 1.5 میلیون کډوال دي د هغوی د اوسېدو موده تمدید شوې ده تر 2010 کال پورې او په دې باندې له مخکې هم په له پاکستاني چارواکو سره د افغان چارواکو خبرو مثبته نتیجه ورکړې وه. دغو افغان کډوالو د اوسېدو موده په 2015 کال په ډسمبر کې پای ته ورسېده.
از کابل تا زابل،
له هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
د امریکا غږ آشنا رادیو نه.
تاسو اوس وخت ازادي رادیو اورئ چې د سهار لوو د ماښام تر وخت پرونی کوي. همدا شی به په هلمند کې د ازادي رادیو خبريال الیاس دای لمون سره د ټلیفون په کرخه دی. دای صاحب، ستریم شپ خیر راغلی پروګرام ته. په هلمند کې د امنیتي وضعیت په اړه راتوي په غولس. بله، متاسفانه چې له ښاغلي دای سره مو اړیکه پرې شول. البته د هلمند وروستي امنیتي وضعیت په اړه مو دا وپتهل چې باید له خپل خبريال سره خبري وکړو، خو متاسفانه چې اړیکه مو پرې شوه. رازو خپل بل راپور ته. د سمنګان محلي دولتي چارواکي د روان المریز کال په ترڅ کې په دې ولایت کې د اسکارو د قانون د عوایدو کموالي خبر ورکوي. د سمنګان ولایت د والي ویان صدیق الله عزیزي وي د 1390 المریز کال په ترڅ کې د اسکارو د قانون څخه درلاسه شوی عوایدو سطح له 2 میلیارد افغانۍ څخه اوړي چې نسبت تیر هغه مالي کال ته پکې 500 میلیون افغانۍ کموالی رامنځته شوی. مجیب حبیبزی په دې اړه رپورټ جوړ کړی.
په غیر قانوني ډول د قانون د راستلو ستونزه د افغانستان په مختلفو ولایتونو کې موجوده ده او په ځینو مواردو کې د دولت مخالف فصلوله او طالب جنگلي هم د قانون د غیر قانوني راستلو په وسیله ځان ته مالي امکانات برابروي. د راستلو راپورونو پر بنسټ چې تورستان او د افغان دولت مخالف فصلول په غیر قانوني ډول د قانون د راستلو او قاچاق په وسیله د ترلاسه شویو پیسو په ګټه اخیستنې سره د هیواد په مختلفو سیمو کې نامنې تلامن وهي. وس مهال د سمنګان سیمه ایز چارواکي په دې ولایت کې د سکرو د قانون د غیر قانوني راستلو یا استخراج په اړه اندېښنه ښایي. د سمنګان دی والي ویان صدیق الله عزیزي ازادي رادیو ته په خبرو کې وویل چې د 1940 مالي کال په ترڅ کې د سکرو له قانونو څخه څه باندې 2 میلیارد افغانۍ هوایت ترلاسه کړي دي. د ښاغلي عزیزي په اند چې د 1990 کال په ترڅ کې د سکرو له قانونو څخه د عوایدو مجموعي سطح 2.55 میلیارد افغانیو ته رسېده چې پکې د تیر مالي کال په پرتله څه باندې 45 میلیونه کموالی رامنځته شوی دی. عزیزي یې په اړه زیاته کړه. طبعاً د عوایدو کچه نسبت تیر کال ته راکمه شوې ده. تیر کال 2.55 میلیارد افغانۍ موږ ترلاسه کړې او په دې کال کې شاوخوا 2 میلیارد افغانیو ته عواید رسېږي. دای وای چې شاوخوا 45 میلیونه کموالی پکې راغلی دی. په سمنګان کې سیمه ایز چارواکي وایي چې لا هم د دې ولایت په مختلفو سیمو کې بغیر قانوني توګه قانون راایستل کیږي او په عین وخت کې دوی د قانونو د محافظت او ساتنې د خاصې قطعې د ځواکونو له کموالي سره مخ دي چې یاده موضوع د کورنیو چارو وزارت له چارواکو سره هم شریکه شوې ده. اکثرا په سمنګان ولایت کې د سکارو قانونه په درې صفولس والی کې موجود دي چې د یادې سیمې په ملکي خلکو او محلي زورواکو تور لگول کی چې په غیر قانوني توګه د قانونا را باسي. خود د رئیس فولسوال حسن علي وای چې هغه کسان د قانونو پر ایستلو لاس پورې کوي چې د هر یو تن سکارو په بدل کې دولت یو زرو پنځه سوه افغانۍ ورکوي. د هغه په خبره چې هیڅ محلي زورواکی په دې ولسوالۍ کې دا وړتیا نه لري چې په خپل سر د قانونو پر ایستلو لاس پورې کړي. په عین وخت کې بیا د سمنګان ولایت اوسیدونکي محلي دولت د قانونو غیر قانوني را ایستلو ته د مخنیوي په اړه په بې پامۍ تورنوي او وایي چې سیمه ییز چارواکي نه دي توانېدلي چې په خپل سره او په غیر قانوني ډول د قانون د رایستونکو په وړاندې لازم اقدامات ترسره کړي. د سمنګان مرکز ایبک دوه ښاریانې په اړه داسې وایي:
در ولسوالۍ دره‌صف ولایت سمنګان همچنان بسیار زیات
سمنګان په دره‌صف کې په غیر قانوني توګه قانون راپاسل کیږي او محلي زورواکي دا کار ترسره کوي. تر څو خلک له دولت سره مرسته ونه کړي، دولت په یوازیتوب نشي کولای چې د غیر قانوني استخراج مخه ونیسي. دا بل بیا وایي چې هر څوک په خپله خوښه زغال راباسي، دولت هم ورته بې پامه پاتې شوی دی. څوک نشته چې پوښتنه وکړي چې څنګه او په څه ډول دا قانون راباسل کیږي. هر څوک په خپله تبه دا قانون راباسي او پکې لاسوهنه ترسره کوي. په داسې حال کې په سمنګان ولایت کې د سکارو د قانونو د استخراج په اړه ضد و نقیض راپورونه خپرېږي چې په عین وخت کې د بلخ ولایت چارواکي هم د سیمه ییزو زورواکو لخوا د لرغونو سیمو د غیر قانوني کیندنو او د تاریخي اثرو د قاچاق په اړه اندېښمن دي. مجیب رحمان حبیب زای، ازادي راډیو، مزار شریف.
د افغانستان سیمې او نړۍ لنډ خبرونه قسیم سلام الوی.
د افغانستان جمهور ریاست وای حکومت له مخکنی ژمنې سره سم په خپل وخت د ولسي جرګې او ولسوالۍ شوراګانو انتخاباتو ترسره کولو ته ژمن دی. دا په اصل کې ده چې د ثبات او حراست په نوم شورا د حکومت لخوا د انتخاباتو د ترسره کېدو اعلان سوې نیټه غیر عملي بللې ده. ولسمشر محمد اشرف غنی نن سهار د افغانستان د فوټبال د ملي ټیم له روزونکو غړو سره په ټلیفون خبرې کړې او هغوی ته د هند پر وړاندې د سبا ورځې د فاینل مسابقې د بریا غوښتنه کړې. په همدې حال کې ټاکل شوې ده تر راتلونکي اووه ساعته پورې د افغانستان او زمبابوې ترمنځ درېمه پنځوس اووره سیالي په شارجه کې پیل شي. د پاکستان پولیسو څرمه د هند پر وی پوځي اډې په برید کې دوه هندي عسکر او څلور بریدکونکي وژل سوي دي. دا برید نن سهار سوي دی. د سعودي عربستان د کورونی چارو وزارت نن ویل چې و څلوشت کسان په تروریستي وژونکو فعالیتونو کې د لاس درلودلو په تور اعدام کړي دي. او هند د دوه اونۍ لپاره په یو ازمایښتي دوره کې په پلازمینې نوې ډیلي کې د شخصي موټرو پر تګ راتګ محدودیت ولګاوه. چارواکي وایي دغه تصمیم د هوا د ککړتیا د کمیدو لپاره نیولی دی.
تاسو له ازادي رادیو څخه د نن ورځې اقتصادي خبر ناوړي. د افغانستان د مالیه وزارت وایي چې په نږدې ورځو کې به ملي بودیجه یو ځل بیا د تصویب لپاره ولسی جرګې ته وړاندې کړي. د دغه وزارت ویاند اجمل حمید عبدالرحیم زی ازادي رادیو ته ویل چې د افغانستان ملي بودیجه د هیواد حالاتو منابعو ته په کتو د پروژو د مؤثریت او د عوایدو مصارفو ترمنځ د توازن په اساس جوړه شوې ده. شاغلی عبدالرحیم زیاته کړی چې د ولسی جرګې غړیو هغه نظرونه به د بودیجې په برخه کې ومني چې د دوی د امکاناتو تر حد وي. د افغانستان د روان مالی کال بودیجه د 9 سلنه ملي عوایدو او 1 سلنه بهرنیو مرستو پر اساس جوړه شوې ده. د افغانستان د اوبو او انرژي وزارت چارواکي وایي چې د پروان ولایت د جبل سراج د برېښنا سب سټېشن د 23 کیلو ولټ امپیر برېښنا د انتقال د ظرفیت په لرلو سره پرانستل سو. د دغه وزارت د انرژي د برخې سلاکار حبیب رحمان رحمت مایار ازادي رادیو ته ویل چې له تاجکستان او ازبکستان څخه به دغه وارداتي برېښنا په یو ګډ لین کې د پروان 23000 کورنیو او د کاپیسا ولایت یو شمېر اوسیدونکو ته هم برېښنا ورکړي. شاغلی مایار زیاته کړې چې د برېښنا د انتقال دغه سټېشن د هند لخوا د شپږ میلیونو ډالرو په لګښت جوړ شوی دی. د پروان ولایت د جبل سراج د برېښنا د انتقال سب سټېشن پرون د حکومت د اجرایه رئیس عبدالله لخوا پرانستل سو. او د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونوای چې د خونی استادو په ترکیه کې د ایکو په اقتصادي غونډه کې ګډون کړی وو. د دغه خونی مرسیال خانجان الکوزی ازادي رادیو ته ویل چې په دغه غونډه کې د افغانستان، ایران او پاکستان ترمنځ د ترانزیت او انتقال په برخه کې د ستونزو په اړه خبرې وسوي.
ایران، افغانستان او پاکستان او د مرکزی آسیا غړي چې په دې ایکو په سازمان کې غړي توپ لري، کوم ستونزې چې په ترانزیتي او انتقالاتي لحاظ باندې موجود وي په هغه باندې باس وشو، او همدارنګ د ترکیې د حکومت د طرف نه او د یوکو د غړو د طرف نه د لاجوردو د لارې په زر تر زره شروع کولو او په دې باندې د ټینګار مسله وه.
شاغلی الکوزی زیاته کړه چې د هغو فیصلو لپاره چې د ایکو په غونډه کې وسوي یو تدابیري پلان هم جوړ سو. د ایکو اقتصادي کلنی غونډه تیر اونۍ د ایکو سازمان د سوداګری خونو د رئیسانو په ګډون د ترکیې په استانبول ښار کې جوړ سو. او نن د کابل په بازارونو کې افغاني د ځینو بهرنیو اثر سره په دې ډول بدلیږي: یو امریکایي ډالر 18 افغاني 15 پوله، یو یورو 40 افغاني، یو انګلیسي پاوند 10 افغاني 10 پوله، یو سعودي ریال 13 افغاني 15 پوله، زر ایراني تومان 13 افغاني 15 پوله، او زر پاکستانی کلدارې 418 افغاني.
تاسو ازادي رادیو ته غوښتو سم راځو د حقیقت صدای پروگرام ته. له هغه وروسته د تند څنګ پروگرام خبريږي. د حقیقت صدای په پروگرام کې د انتخاباتي اصلاحاتو د کمیسیون د رئیس شاه سلطان عاکفي سره خبري واوري، او له هغه وروسته د تند څنګ په پروگرام کې د فول برایت په اړه باندې معلومات کوي. په امریکا کې لوړې زده کړې وکړي.
حقیقت صدای
لا دولتي چارواکو او مسؤلینو سره مخامخ تودی او جدي خبري.
ډېر زړه مننه کوم عاکفي صاحب چې موږ د مرکې فرصت راکړي. د لومړی پوښتنې په توګه غواړم وپوښتم چې د انتخاباتي اصلاحاتو کمیسیون پس له ډېر مشکلاتو ستونزو څخه په کار پیل وکړي او بلاخره کار یې بشپړ کړي، فکر کوي څونه هغه بسته د پیشنهادونو چې تاسو حکومت وړاندې کړی څونه مطمئن یاست چې بالاخره دا بم عملي سي او عملي جنبه به خپل کړي؟
ډېره مننه جناب سونمبل صاحب، خوشبختانه په دغه سی ورځ باندې زه ته خبري سره کوم چې فقط درې ساعته مخکې څلور ساعته مخکې جناب رئیس جمهور د ټاکنیزو اصلاحاتو کمیسیون غړي په خپل حضور کې ومنل، او موږ د خپل کار د دوهم پړاو یا د وروستي پړاو د وړاندیزونو بسته ودته تقدیم کړه. او په هغه مجلس کې د ملي والي د حکومت اجرایي رئیس ډاکټر صاحب عبدالله عبدالله هم تشریف درلودي، او د جمهوري ریاست د مقام مرستیال جناب استاد دانش هم تشریف درلودي. او په هغه ځای کې جرات ما رئیس جمهور په ډیره خوشي د وړاندیزونو بسته ومنله، او اعلان یې وکړ چې همدغه پیشنهادونه به په راتلونکي کې د ټاکنیزو اصلاحاتو بنسټ او اساس به تشکیلوي.
کوم مشخص پیشنهادونه؟
بالکل، پیشنهادونه په دوهم بسته کې ډیر ول، ځکه خو دا د کار پای و، او په حقیقت کې زموږ د 15 میاشتو د کار هغه لویه برخه همدا وه. په دې کې موږ د انتخاباتي نظام چې ولسمشر مخکې بیرته راجه کړی وو د ژوري مطالعې لپاره د انتخاباتي نظام وړاندیز، او د دې واري مو یو بل ټاکنیز نظام هم وړاندې کړی چې په نامه د MDR ملټي ډایمنشنل ریپرزنټیشن سیستم، یا په فارسي او پښتو باندې څو بعدي استازیتوب نظام، دا مو مرته وړاندې کړلو. د دې څو بعدي انتخاباتي نظام څو شیګنې سته. اول تر ټولو مهمه خبره دا ده چې په دې کې د سیاسي ګوندونو نوماندان په یو لیست کې، د سیاسي ګوندونو د یو ائتلاف نوماندان په یو لیست کې، د خپلواکو نوماندانو د یو اتحاد په یو لیست کې، او همدارنګه د منفردو خپلواکو نوماندانو نمونه او کاندیداتوري دا په دې انتخاباتو کې سره درېدلای شي، او پر مساوي شرایطو او معیارونو باندې دوی رقابت سره کوي.
یو انتقاد چې په حساب ترهم متوجه ده، یو د انتخابات خپل کمیسیون هم دا مسله یاد کړې، او حتی د پارلمان ځینې وکیلان هم دا مسله یاد کړې چې دا اوسنۍ اس ان ټي وی سیستم چې په افغانستان کې موجود دی دا د افغانستان د شرایطو مطابق دی، ځکه چې په افغانستان کې د ګوندي نظام چې د حزبي نظام یا کوم سیستم چې تاسو یاد کړئ په دې اړه باندې خلک ډېر بلدیت نه لري، ډېر معلومات نه لري، نو فکر نه کوي دا په آینده کې یو مشکل رامنځته کړي؟
بالکل قطعا اس ان ټي وی ټاکنیز نظام د افغانستان په ګټه نه دی. تر ټولو یو مثال فکر کوم ویل کافی دی د دې لپاره چې هر افغان په دې قانې سي چې سنتيوي نظام ش نظام نه ده
په کوم دلیل
اوس وای دغه تاسو سنید ولوسی جرګه غړي چې تشریف لري په تالار کې ناشته خپل شپږم کال کار کوي خلاف د قانون دوی د تیرو ټاکنو فقط اته دیرش او یا نه دیرش فیصد رای ورکوونکو استازي توپ کوي یعنی اسنتیوی ټاکنیز نظام داسې یو نظام دی چې په دې کې د شپې تو فیصد نه زیات رای ضایع کیږي اما هم په موازی نظام کې که حکومت ومني هم په ام ڈی آر نظام کې که ومنل سي اقلا دغه ضایعات د رایو به د اوس د حالت سره په پرتله دا به چپه سي یعنی بیا به موږ تاسې د شپې تو د اویا فیصدو افغان رای ورکوونکو استازي لرو په ولسی جرګه کې او بلعکس ضایعات د رایو به مو د دیرش نه تر څلوېښتو پورې وي دا یو شګنه ده او دا اسنتیوی دا لوی ضعف دی دوهم ضعف یې چیش دی وخت چې د اسنتیوی له لارې مستقل منفرد نماندان چې د هیڅ یو حزب د هیڅ یو سیاسي سازمان تابع نه بولي ځانونه منفرد دوی نماندان کیږي منفرد انتخاباتي مبارزې کوي یا د پیسو په زور یا د قوم په زور یا د هر شي په زور دوی راځي استازي کیږي بیا نو دوی هیڅ چاته ځان مسؤل نه بولي دا موږ تاسو خو د دې ټولنې د حوزاو حالات او اقلم د دې لسو کلو یو لسو کلو شاهدان یو چې د ولسی جرګې محترم غړي هیڅ چاته ځان جوابګوی نه بولي وخت چې دوی ځانونه جوابګوی نه بولي نو د ولسی جرګې همدغه حالت دی چې کله نصاب نسته کله د دوی په خپل منځو کې سره دعوی وي او کله دوی خپل یو پر بل شاهدی وایي چې ورور دا فساد کوي یا هغه فساد کوي اما بلعکس کله که نظام تناسبي سو کله که سیاسي ګوندونو په ټاکنو کې رقابت ته ودرېدل اول خو لویه ګټه به دا وي چې هر سیاسي ګوند مجبور دی د دې لپاره چې د بل سیاسي ګوند د نماندانو څخه ښه رایه واخلي هر ګوند کوشش کوي چې خپل هغه تر ټولو مشهور سړی تر ټولو نامدار سړی نیک نامه سړی په ولس او په قام کې دا کاندید کې چې ډېر رایه د بل حزب وګټي اما اوس خدای سينه ده اوس خو هر څوک په خپل سر دی دوهمه خبره دا ده چې کله چې دغه حزبي وکیلان ورغله ولسی جرګې ته سیاسي ګوند خو سیاسي آینده لري سیاسي ګوند دغه وکیلان کنټرولوي دوی نه پرېږدي چې دوی غیر حاضری وکړي دوی نه پرېږدي چې دوی بدبختی وکړي دوی نه پرېږدي چې خدای نه خواسته دوی په فساد کې کړ سي نو دغه ټولې هغه ګټې دي چې په اسنتیوی نظام کې نسته اما هم په موازی نظام کې هم په ام ڈی آر کې لا بیشتره دغه ګټې به بیا موږ تاسې خیر سره لرو
ولې دلته بل مشکل هم مطرح دی هغه دا چې دا سیستم به یو څه وخت ونیسي اندیت په کتو چې ډېر تاکید پر دې دی چې باید انتخاباتي اصلاحات ژر رامنځته سي او ژر انتخابات ته لاره هواره کړي ولې دا نور سیستمونه چې تاسو مطرح کړل دا یو څه وخت نیسي فکر کوئ
موږ دا مطالعه کړې دي اول خو موږ قطعا حکومت ته دا نه دي ویلي او دا نه وایو چې ته همدا نن تطبیق کړه ځکه ته چې هر اصلاح راولې نه یوازې په ټاکنو کې بلکې په د حکومتداري په نورو اړخونو کې هم چې ته اصلاحات راولې اصلاحات وخت گیر دي اما اوس خو بلا شکه حکومت نن جات ما بر جمهور اعلان وکي چې دراتلون کې کال په دوبی کې او یا په منی کې په دوبی او یا منی کې انتخابات کوي معنا یې دا ده چې اقلا د اوسخه تر دوبی پوري موږ تاسو کم تر کما نه میاشتي وخت لرو او که تر منی پوري کې د منی تر پای پوري کې موږ تاسو د خیر بسته یو کال وخت لرو بناءن یو کال یا لس میاشتې وخت کافی وخت دی د دې لپاره چې لازمي تیاری ونیول سي اما حتمی نه ده چې په همدغه انتخابات کې دا نظام بدل سي کېدای سي نظام په بل انتخابات لپاره چې پنځه کال شپږ کال بعد یې لور بدل سي
مجموع کې دا کمیسیون د خو خاصتا داسې یو نظر دی چې لکه څنګه چې د ملي وحدت حکومت جوړښت یو سیاسي مصلحت نو په دغه شکل باندې د انتخاباتي اصلاحاتو د کمیسیون رامنځته کولم یو سیاسي برنامه یا سیاسي مصلحتو نو بنا هغه پیشنهادونه یا پیسې بغه اصلاحات چې په انتخاباتي سیستم کې راځي دا ممکن متاثر دی دغه حالت څخه ساسو جواب پرې اړه څه دی
زه د دوی نظریاتو ته احترام لرم اما یو خبره کوم دا چې د ملي والی حکومت چې رامنځته سو اوس موږ افغانان کرا کرار دې نتیجې ته سر رسیږو چې تر هغه چې خدای ناخواسته پروش کال وینې توی سوی وای دا لوی دستاورد دی یو دوهم ټول واجد شرایط افغانان د تیر کال د ولسمشری په ټاکن د ټاکنو په دوهم دور کې خونو همدغه دوه ډاکټر صاحبانو ته یا دی ته یا هیته رایا چولې ده. او د لومړي ځل لپاره د افغانستان په ټاکن د ټاکنو په نتیجه کې هر افغان چې رایا چولې ده ویني چې د رایا الته استازي لري په هیڅ بل انتخابات کې بل ځای داسې نه ده پیښ شوی. دا دوهم مثبت قدم دی. درې که اوس د ملي یووالي حکومت غواړي چې دا ډول اصلاحات په ټاکنیز نظام او چارو کې راسي چې تیرې ناخوالې په کښې کې تکرار نسي نو زما په اند دا مثبت عمل دی. څلرم بالکل موجود دی. قانون چا جوړ کړی دی؟ قانون د اساسي قانون په حکم سره پارلمان یې تصویبوي، ولسمشر یې توشیح کوي او د اساسي قانون نه اویایمه ماده صلاحیت ورکړی دی حکومت ته د افغانستان چې د پارلمان په تعطیل کې کولای سي د چارو غیر مالی بودیجې نه په نورو ټولو چارو کې تقنینی فرمانونه صادر کړي. دا قانوني امر دی، دا قانوني حق دی د رئیس جمهور د افغانستان او دا کار یې کړی دی او بیا به موږي بیا به موږي.
تاسو د کمیسیونو د ترکیب مسله یاده کړه، په دې اړه زه هم غواړم وپوښتم چې دغه کمیشنران چې فعلاً په کمیسیونو کې موجود دي دوی د قانون له مخې باید پنځه کاله
شپږ کاله
موجود په دې کمیسیونو کې. نو اوس که چیرې د نوي کمیشنران معرفي کېږي او بالاخره زاړه کمیشنران موجود دي دا به بالاخره فکر نه کوي یو بل مشکل رامنځته کړي؟
قطعا دغه کمیشنر صاحبان چې دا ستدي کور یې ودان چې دا دوه نیم درې کاله یې کار کړی دي د قانون پر اساس دوی مقرر شوی وو او کارونه یې خپل کړي دي. دا چې خپل کارونه یې قانوني کړي دي غیر قانوني کړي دي هغه ټول ملت ولیدل او په پوسول او وای اورېدل. زه هېڅ پاس نه پر کوم د دوی د کور ودان وي کارونه یې اجرا کړل. اما اوس چې قانون نوی کېږي او قانون بدلېږي تعدیلېږي خو نو دا قانون بیا نافذ دی او دا قانون چې نافذ دی اصول او چارې بیا د نافذ قانون پر اساس باندې تنظیمېږي. هیڅ په دې کې غیر قانوني عمل نشته. اما دا چې یو دوست یا بل دوست داسې فکر وکړي چې ولا نو ما که چوکۍ د لاسه ورکړه نو غیر قانوني سو فکر نه کوم چې دا ادعا دې ډېره درسته او ثابته وي. بلکل د دوی د کور ودانې کارونه یې خپل کړي دي. حکومت شاید د دوی نه مننه وکړي چې خپل زحمت یې ایستلی دی. اوس زه نه وایم چې په ټولو ناخوالو کې دوی ملامت دي. شرایط دغسې وه، اوضاع دغسې وه، اوس هم دغسې دي. په آینده کې هم څوک ضمانت نه شي کولی چې هېڅ مشکل به نه وي په ټاکنو کې. مشکلات به هر وخت پیدا کېږي اما قانون قانون دی. وخت چې قانون نافذ سو، قانون تعدیل سو، قانون نوی سو، د نوي قانون پر اساس نوي اجراءات کېږي او دا کوم قانوني مشکل نه لري.
ډېره زیاته مننه کوم مکفي صاحب چې فرصت راکړې او زموږ سره مرکه وکړه.
کور ودان سلمل صاحب، ډېره مننه ستاسو څخه. خیر ووینئ.
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی نورګل شفق.
السلام علیکم همزولو. فول برایت سکالرشپ څه ډول بورسونه دي؟ په کومو شرایطو بسیا ځوانان ورته په اصطلاح اپلای کولی شي؟ او که تاسې هم غواړئ دغو معتبره بورسونو ته ځان کاندید کړئ کومو خبرو ته باید پام وکړئ؟ په نننۍ تاندې څانګې کې یاورئ، زه نورګل شفق یم. دوستانو، فولبرایت سکالرشپ له دویمې نړیوالې جګړې څخه وروسته په 1946 کال کې د امریکایي سناتور جیمز ویلیام فولبرایت په وړاندیز رامنځته شو. دی په دې نظر و چې د خلکو ترمنځ جنگ جګړې هله له منځه تللی شي چې د مختلفو ټولنو وګړي له یو بل سره دوه اړخیزې اړیکې وپالي، نظرونه او مفکورې سره شریکې کړي او یو ګډ سولهیز ژوند ولري. د دغه سکالرشپ په مرسته د نړۍ له 155 هیوادونو نږدې 300,000 کسانو په بیلابیلو برخو کې په امریکا کې زده کړې کړي دي او تر دې مهاله یې د افغانستان د ولسمشر محمد اشرف غنی په شمول 8 جمهور رئیسان فارغه کړي دي. په افغانستان کې له کوم وخت راهیسې دغه بورسونه شته؟ په دې اړه مې په کابل کې د امریکا سفارت د ښوونیزو او فرهنګي چارو کارپوه آرش یقین پوښتلی.
د افغانستان سالهای 1950
دا په افغانستان کې د 1950 کال له لومړیو څخه پیل او تر 1990 کال یې دوام وکړ.
کړل چې په هغو کلونو کې نږدې 400 امریکایانو او افغانانو په دغه پروګرام کې ګډون کړی وو. بیا نږدې 2 لسیزې ودرید ځکه چې په کابل کې د امریکا سفارت نه وو، خو له نیکه مرخه له 2003 کال راهیسې بیا پیل شو چې اوس د ماسټرۍ او ډاکټرا په کچه ځوانانو ته د زده کړې زمینه برابروي او نږدې 1500 افغان ځوانان تر دې مهاله ترې مستفید شوي دي. دا یو زیری ده چې پخوا د دغو برسونو شمیر کم و، خو امریکا ته د ولسمشر اشرف غني له سفر وروسته یې شمیر زیات شوی او اوس موږ هر کال 80 کسان چې وابیایي د ماسټرۍ دورې او درې نورې د ډاکټرا لپاره په دغو برسونو کې لیږلې شو. ملګرو ما ویل دغو برسونو ته په کومو شرایطو بس 1 کسان ځان کاندیدولی شي؟ د ښاغلي یقین ځواب و،
اول است که شما باید داخل همو شرایط ویژه‌ای که داشته باشه که پیش از 20 مارچ
لمړی خدا چی خپل تحصیلی اسناد باید میلادی کال د مارچ میاشتې تر شلمی یعنی د هوت تر یو دیرشمی مخکې باید مکتره ولېګل شي. بل دا چې 4 کلنه تحصیلي دوره یې په یو دولتي او یا خصوصي پوهنتون کې بشپړه کړې وي، یعنی باید لیسانس ولري او که دکتورا تزی باید د ماسټری اسناد هم ولري. دریم شرط دا ده چې د انګلیسي یا د ټافل په آزموینه کې باید لږ تر لږه 15 نمرې واخلي او د ماسټری لپاره 80 نمرې ضروري دي. ورپسې 2 مقالې دي چې ډېرې مهمې دي، په یو کې د خپل زده کړو پلان او په بل کې د خپل شخصي ژوند مبارزه او پلان باید واضح شي. د دوی د لیسانس نمرو ته هم کتل کیږي او کله چې د فول برایت د ارزونې ډلې لخوا لوړ نمرو لرونکي کسان وټاکل شي نو یو انټرویو یا مرکه ورسره کیږي او له مرکې وروسته د ټولو غوره کسان ټاکل کیږي.
بهترین نمره ها را گرفتن نمونه انتخاب میشن.
یو افغان ځوان ننګ اتل ملګرو چې سکالې د همدې سکالرشپ له لارې د بشري سرچینو په برخه کې په امریکا کې ماسټري وکړه او پروسه کالې د نجونو د تعلیم د یو هڅاند په حیث هماغلته د شجاعت نړیواله جایزه هم وګټله، وایي چې زه له 3 ځله ناکامېدو وروسته په 4 ځل دغه سکالرشپ ته بریالی شوم. دی وایي چې د انګلیسي ترڅنګ هغه 2 مقالې ډېرې ضروري دي چې باید په ډېر دقت ولیکل شي.
2 مقالې دوی د تانه غواړي چې یو دوی ته پرسونل سټیټمنټ وایي او بل ته سټډي ابجکټیوز وایي. په پرسونل سټیټمنټ کې دغه د تا د ژوند قصه ده، خو اما د یو رهبری په شکل یعنی د لیډرشپ په شکل باندې ده. تر اوسه پورې چې د ستونزو کړاوونو سره تا څنګه لاس او ګریوان شوی، د هغې په ضد مبارزه څنګه کړې او څنګه دومره ستونزو سر په سر ته بریالی شوی او کامیاب او غواړي چې د اوسنۍ حالت ته یو بل بهتر حالت باندې تبدیل کړي. او بل سټډي ابجکټیوز په کوم رشته کې چې تا اپلای کړي درخواستي ورکړي چې په هغې باندې مثلا پخوا تا څه کارونه کړي دي او اوس په هغې کې څه مصروف وي او په آینده کې د څه پلانونه دي د هغه په اړه. خو په عموم کې فول برایت هغه کسان ته ګوري چې هغې په خپل ژوند کې په خپل کار کې د ځانه د رهبري شایستګي ښودلي.
همزولو د پکتیا ولایت اقبال حسین او د کابل رڼا زاهدي هغه څوک دی چې د فول برایت سکالرشپ له ټولو امتحاني پروسو بریالي راوتلي او په 1-2 میاشتو کې د ماسټري لپاره امریکا ته روان دي. دوی څنګه دغو برسونو ته لیواله شول او د اهمیت په اړه یې څه وایي اوري؟
فول برایت سکالرشپ نه زه هغه وخت خبر وم کله چې د پاکستان د لاهور د انجینری په پوهنتون کې په زده کړو بوخت وم. هغه وختل می چې کله فارغ شوم نو له یو څه تجربه ترلاسه کول وروسته ورته ځان کاندید کړم. خو کله می چې مشر رور د همدغه سکالرشپ له طریق امریکا ته لاړو نو نور هم وهڅیدم. ما په خپل شپږ میاشتې د پروسې ته ورکړې وې چې ټافل امتحان ته تیاری وکم او خپل مقالې برابرې کړم. خو زما توصیه دا ده چې هغه څوک چې غواړي چې د سکالرشپ ته کامیاب شي باید یو کال مخکې ورته دګی ونیسی. راتلونکي ته خو ان شاء الله ډیر خوشبینه ما خدای دی وکړي چې موخه په لاس راشي او هغه تجربه چې د امریکانه خپل وطن ته راوړم د هیوادوالو په خدمت کې ترې ګټه واخلم.
پیش از د برابر برنامه فول برایت زیات نه فهمیدم، اما خوشبختانه د بار اول کې اپلای کړم.
په خوازه د فول برایت پاړه نه پوهیدم، خو د لومړي ځل اپلای کولو سره بریالی شوم. ما د کمپیوټر ساينس په هنځای لوستای او هلته به هم په یو اړوند برخه کې چې د معلوماتو مدیریت بولی ماسټری وکړم. زما د ټافل نمرې هم خېوي، هغه 2 مقالې مې هم خېلې کلي وي او انټرویو مې هم خوا. زما په نظر دا ډیر ګټور بورسونه دي. درسونه او استادان ډیر معتبر دي او زه له خويند وارم چې ک انګلیسي خو نو ځانونه دی ورته کاندید کړی، دومره مشکل هم نه دی.
دوستو بشم ته کامیاب شم و ای وقدر مشکل هم نیست.
ملګرو لکه په سر کې مو واوریدل چې د دغو بورسونو ټول لګښت د امریکا د بهرنیو چارو وزارت لخوا ورکول کیږي، خو یوازې د انګلیسي ژبې یا د ټافل ازموینه چې د کابل په شمول په ځینو نورو ولایتونو کې هم ځینې تعلیمي مرکزونه اخلي، نږدې 200 امریکایي ډالر فیس لري. اغلی رڼا زاهدي وایي چې تر څو په خپله انګلیسي مطمئن نه یې نو دغو بورسونو ته ځان مه کاندیدوئ، ځکه چې پیسې به مو هدر ځي. مننه همزولو چې تاندې څنګه اورئ. دوستانو، ځینې ځوانان دا اندېښنه لري چې ښایي په فولبرایټ بورسونو کې به هم فساد یا تقلب وي، خو په کابل کې د امریکا سفارت د ښوونیزو او فرهنګي چارو کارپو آرش یقین وایي چې په دې اړه دې ډاډه اوسي، ځکه چې د ښاغلي یقین په قول
پروگرام فولبرایت یک پروگرام جبری نیست که ما بودجه داشته باشیم بخوایم روان کنیم.
فولبرایت پروگرام کوم جبری پروگرام نه دی چې موږ بودجه ورته ولرو او خامخا باید یو څوک ولیږو. نه، هغه ارزون کې ډله چې تر ټولو غوره کسان ټاکي په خپل امریکایان دي. هغوی که په یو کال کې تر لسو ډیر غوره کسان پیدا نه کړي نو حتی یو لسم کس چې ناکام شوی وي په پروسه کې نه شاملوي، ځکه چې دې پروسې ته د نړۍ له مختلفو هیوادو تر ټولو غوره هغه انتخابیږي. نو دا یوه شفافه پروسه ده. ډاډه اوسئ که تاسې د امریکا سفارت سره ډېرې نږدې او ښې اړیکې هم ولرئ، خو چې په ټافل ازموینه کې ټاکل شوي 15 نمرې پوره نه کړئ، هیڅوک تاسې نشي انتخابولی.
نمره 75 به دست نیارین، کس شما را در شارت لست انترویو کرده نمیتونه.
ښاغلی یقین همدار از وای ملګرو چې له نظامي او طبي پوهنځیو پرته بل هر پوهنځي ته په شرایطو برابر کسان ځان کاندیدولی شي. ما ویل د ننګ اتل په څیر ځینې ځوانان چې د انګلیسي یا د ټافل ازموینې حداقل 15 نمرې هم پوروي، ولې دغو بورسونو ته د کاندیدای پر مهال څو ځله ناکامیږي؟ د آرش یقین ځواب و چې ښایي هغه دوه مقالې به یې قوي او واضح نه وي، او یا به یې په انټرویو کې ځینې مشکلات لرل. خو ننګ اتل د خپلو تجربو پر بنسټ وایي چې خبره د تحصیلي رشتې په انتخاب کې هم ده.
که څوک غواړي چې مثلا په دې کې کامیاب شي، تاسو یو رشته انتخاب کوي، مثلا زلزله. اوس د زلزله د انجینری یو بخش دی که نه؟ افغانستان کې د زلزلې په بخش کې موږ ماهر کسان نه لرو. دلته زلزلې پیخیږي او موږ ضرورت لرو کسانو ته چې په دې باندې وپوهیږو. مثلا سیول انجینرۍ کې زښته ډېر کسان درخواستي ورکوي، خو که څوک یې زلزلې بخش کې وکړي شاید د هغې زر قبول شي، ځکه وایي چې په افغانستان کې د بخش کې متخصص نشته او ضرور دی. هغه کمیټه دې ته ګوري چې مثلا په 1.5 میلیون نفوس کې دلته ظرفیت نشته، نو دا لایق دی دوی ته باید ورکړو. مثلا خپل مثال درکوم، ما د کار د روابطو په اړه غوښتل چې ماستری وکړم، او بل دا د ما پلان په آینده کې ده و چې په افغانستان کې د کار د روابطو بخش کې او د بشري منابعو په بخش کې افغانستان ظرفیت نه لري. نو زما نظر هم دغسې دی چې د کمیټه چې د اپلیکیشنونه د درخواستي ګوري، هغه دې ته ګوري چې په دې کې کوم ډیر خاص شی دی. او زما خاص شی په دې کې و چې زه شاید په افغانستان کې یو د ګوتو په شمار کسانو نه ومه چې ما د کار په روابطو کې درخواستي ورکړې ده. اگر که د انګریزي نمرې هم لوړې که رشته سمنی هغې کې کامیابي دو چانس به کمی.
ښاغلی اتل همدار از وایي چې که غواړو له نړۍ سره ځان سیال کړو، نو د ښه راتلونکي کیلي په ښه تعلیم کې ده. او د کابل پوهنتون د انجینري پوهنځي ځوان استاد نجیب الرحمن صبوري هم هغه ځوان دی چې 2-3 کاله وړاندې د فولبرایټ بورس له لارې د برق انرژۍ په برخه کې ماسټري اخیستی. دی هم خپلې تجربې راسره شریکوي.
زه فکر کوم چې په همدې وخت کې چې مونږ یو افغانستان په همدې حالت کې چې ده، بیل لوړ زده کړو دا مشکلات چې مونږ لرو هغه حل کېدی ډېر مشکل دی. خپل دا بورسونه خصوصا فولبرایت دا ډېره په جګه سویه ده، او خپل هم د امریکا پوهنتونونه هم ډېر په ښه جګه سویه دي او هر شاته مساعد نه دي. ده یوازې هلته خلک درس نه زده کوي، ډېر نور امکانات دي چې د هغه نه خلک استفاده کولی سي. خاص د افغانان دپاره کنفرانسونه لري چې هغه څنګه کولی سي خپل مشکلات حل کړي. زه فکر کوم چې ډېر یو عالی چانس ده افغانان دپاره. نه هغه شان چې ما پخوا وی لیویل ده په دې خاطر چې زمونږ درسي سیستم پخوانی وه، نو کله چې هلته لاړم ټول نوي مواد، نوي امکانات، خصوصا زمونږ په رشته کې ډېر ښه استادان سره آشنا سو، ډېر ښه مجهز لابراتوارونه وي، امکانات د ریسرچ و د تحقیق وه، ډېر څه مو زده کړل. ما یوازې درس نه ویله، متوجه وم چې دغه جو استادان څنګه درس ورکوي، دغه درسي سیستم څه رقم ده. یعنی په دې خاطر چې زل خپل استاد وم پوهېدلم چې برته چې لازم څنګه باید نورو ته دا انتقال کړم.
ملګرو، د دغه بورسونو یو هدف هم دا دی چې په امریکا کې د خپل تحصیلي دورې له بشپړېدو وروسته باید فارغ محصل خپل هیواد ته بیرته راستون شي او د خپل هیواد خدمت وکړي. خو بیا هم ځینې ځوانان شته چې بیرته نه راګرځي. که څه هم د امریکا سفارت د ښوونیزو او فرهنګي چارو کارپو آرش یقین وای چې د دوی بیرته راتګ یو شرط دی خو جابر نه. مګر ښاغلی صبوري بیا وایي چې خپل هیواد ته له یوه ژمن او صادق ځوان سره داسې نامناسبه کار نه ښایي. دی زیاتوي
هغه څوک چې نه راځي اندا یو ضایه ده، کله چې یو نفر ماستری اخلي په دې شرایطو کې او وعده یې کړي چې بیرته راځي، اول خود اخلاق اندا یو ښه کار نه ده. کله چې وعده کوي یو حسن یو افغان دا کار باید ونه کړي، یو بل یو ماستر یو نفر چې نوی میتودو باندې درس ویلی هغه کولای سي ډیر تغییرات راولي په افغانستان کې. تحصیلات عالی که مونږ ډیر کم خلک لرو چې ماستری او پیشتی لري، کراسي ډیر به مفادی. مونږ فول برایت دفتر سره په تماس کې یو هغه ګوري چې د پروګرام ماستریت څوم نه ده. مونږ د دورې نه تقریبا ډیر خلک پات سوي دي چې د خپل ډیر منفي اغیزه کړي، خصوصا ویزا ورکولو په وخت کې نورو ته مشکل خلق کیږي، دا ډیر بد اغیزه کوي د نورو کومکو باندې.
نو همزولو که تاسې سږ کال دغو برسونو ته ځان کاندیدول غواړئ، پروسه یې پیل شوې او د نوي 2016 میلادي کال د مارچ تر نیمایي دوام کوي. بخت مو بیدار اوسه او په دې هیله چې بریالي شئ او د ننګ اتل او نجیب الرحمن صبوري په څیر بیرته خپل هیواد ته د خدمت لپاره راوګرځئ. دا تاندې څانګې پای ته رسوو. تاندې څانګې پر فیسبوک پیدا کړئ، پته ده facebook.com/تاندې څانګې. دا او د ازادي راډیو نورې خپرونې پر دې انټرنیټي پته هم موندلی او اوریدلی شئ، pa.azadiradio.org. او زما پر دې برېښنالیک